دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پامو کړی د سات خبرونه ته د ترکیه د بارنو چارو وزیر ویلی چې طالبان ورسره ژمنه کړي چې په ترکیه کې د میشتو افغان ماجرو سره د مرستې لپاره چې غواړي هیواد ته ستانسي پوره هڅه به وکړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوشغلو د پنځشنبه پر ورځ په انکره کې د طالبانو د بارنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی سره د کتو ورسته ویلی چې د طالبانو له پلاوی سره د ماجرو د بل سیلاب په مخنیوي هم خبرې کړي دي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر دی هیواد دولتي رسنوی تول موږ یو ځل بیا طالبانو تول چې د هیواد د ایوالي لپاره باید ټول شمول ووسی. شغله چاو شغلو ول چې هغه په دې کار کې د شوزو د مشارکت او د نجونو د زده کړو پاکله د ترکیه سپارښتنی د طالبانو پلاوی سره شریک کړي. خو په عین وخت کې ترکیه دا هم ویل دي چې هغه وخت به بشپړه توګه طالبانو سره کار وکړي چې هغه یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. ترکیه له کډر سره یو ځای کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال او د نړیوالو پروازونو پر مخ پرانستل شي. د تایوان په جنوبی شهر کاوشنګ کې په یو تجارتي ودانۍ کې چې خلک هم پکې وسیدل د ور لګیدنې په پیښه کې شپږ څلوېښت تنه مړ شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. د غور د پنځشنبه په سهار په یوې څلوېښت کلنه ودانۍ کې ولګ چې څو ساعته دوام وکړ. د کاوشنګ شهر د ور وژنې عملیې په یو بیان کې ویل دي چې په دغه دیارلس پوړیزه ودانۍ کې لګیدلی ور ډیر سخت او زیات وو او ویلي چې د دې ودانۍ څو پوړونه ویجاړ شوي دي. دغې ادارې په خپل بیان کې د شپږ څلوېښت کسانو مړینه تایید کړې. تروسه د ولګېدو علت نه څرګند شوی او دولتي مقامات وایي چې په دې اکله پلټنې روانې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د طالبانو د مقاماتو د لاسوهنې لقبله چې د قوانینو په خپل سر بدلول او د دې شرکت د کارکونکو ګواښل پکې شامل دي. دغه شرکت کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. دغه ځنډونه ورسته لاغې کې چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی ای ای او د کام هیر هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د خپلو ټیکټونو بای د تیر معیاري بایو په څیر تنظیم کړي. له دې مخکې طالبانو پی ای ای او کام هیر شرکتونو ته خبرداري ورکړي وو چې خپلې بای د پخوا په څیر تنظیم نکړي د دوی الوتنې به بندې شي. د پی ای ای شرکت په یو بیان کې ویلي د دوی د پروازونو د بیمې بای دومره زیاته ده چې کابل ته د معمول پروازونو ترسره کول ناممکن دي، ځکه کابل له هم د بیمې شرکتونو او د الوتکو اجرایي لپاره د جګړې ډګر ګڼل کیږي. د کابل نه اسلام آباد ته د شرکت د ټیکټ بای په خوا د یو سل شل او یو سل پنځوس ډالرو ترمنځ و. لومړی دا بای $1200 ډالرو او بیا $2500 ډالرو ته لوړ کړل شو. د کامې شرکت روسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د چین د بارنو چار وزارت د پنځشنبه پر ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د پیل پاړه د نوي تحقیقاتو پیلول ممکنه سیاسي فشار بللی، خو ویلي دي چې د غیواد به د نړیوال ادارې د هڅو ملاتړ وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د 25 کارپوهانو یو لیست جوړ کړ چې د خطرناک وایرس پاړه تحقیقات پر مخ یوسي. له دې مخکې په چین کې د روغتیا د نړیوال ادارې په مشرۍ د تحقیقاتو په نتیجو ځینو ډلو اعتراضونه کړي وو. د کرونا وایرس لومړی پیښې د 2019 کال په پای کې د چین د وان په ښار کې راپور شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د دیبرستیک دام ورسته د چین د بارنو چارو وزارت ویاند ژاولی ژیان ویلي چې د ساينسي بنسټونو پر اساس دغه وایرس د معلومولو پاړه د نړیوالو هڅو ملاتړ او همکاري به کوي او په دې اړه د هر ډول سیاسي ګټې اخیستنې به سخت مخالفت وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د بندر د چاودنې تحقیقات کوونکي قاضي پر خلاف په یو لارون کې سخت ډزو شپشتنه وجلی او شلته نه ټپین کړی دي. د دې هیواد صدر اعظم نجیب مکاتی د آرامۍ ژغ کړی او په خلکو یې ټینګار کړی چې ځانونه دې د شخړې لیر وساتي. د غراز د هیواد پاوز خبرداري ورکړي چې د ډزو کوونکو پر ضد به ځوابي اقدام وکړي. سمدستي دا نه معلومه سی وی چې د پنځشنبه د ورځې د دې تشدد وجه څه و. د غلاریون د وسلوالي ډلې حزب الله او د عمل غورزنګ له خوا تنظیم شوی و چې په کې د اغه ویجړونکې چاودنې د مشر او څیړونکې قاضي د لری کول غشتنه کوله چې تیر کال په یو بندر کې وسوه او په هغه تور پوری کړی چې په سیاست کې ښکیل دی. طارق بیتار د 2020 کال په اگست کې د بیروت په بندر کې د هغه چاودنې څیړنه کوي چې شاوخوا 200 کسان پکې وژل شول او د لبنان د پلازمینې یو برخه ویجاړه کړه. او ایران ویلی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر باب د اروپایي اتحادیې سره د چهارشنبه پورس په دې کانیسی وی چې په برسلز کې به خبري بیا پیل کړي. ایران دا خبر لا غوړسته کړی چې جګپوري اروپאי ډیپلوماټ انریکی مورا چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو همغه قانون کړي پروندې په تهران کې د ایران د بارانو چارو وزیر د مرستیال علي باکری سره څو ساعته ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لوی دیزو قدرتونو د خبرو د بیا پیل پاړه د ایران لخوا د مشخصې نیټې د نور کولو پر سر زغم د لاس ور کړی دي. د تیر جون میاشت راسي د ایران د اټومي موافقې پاړه خبري په ټپه درېدلې دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه خبرېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ د رپورټ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د داعش د ګواښونو په هکله خبرداری ورکړی دی. مولوي امیر خان متقی وایي چې پر افغانستان د ځینو هیوادونو فشارونو په دغه هیواد کې داعش ته مورال ورکړی دی. د چارو کارپوهان داعش یو جدي ګواښ بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس سره د مشترکو منافعو د خپلواک هیوادونو د استخباراتو د ادارو چارواکو یو غونډه ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د دغه هیواد شمالي ګاونډیو هیوادو ته د سختریزو وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت داعش د ګواښونو د خبرېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی. د روسیې جمهور رئیس ویلي چې یو شمېر هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري اوس په افغانستان کې دي. هغه ویلي چې دغه وسلوالو په ګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د ګواښ سره مخ کړی دي. د طالبانو اسلامي امارت د روسیې د جمهور رئیس دغه سرګندونو ته لا خبرګون نه دی ښودلی. خود اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د دې ونې په سر کې د قطر په پایتخت دوحه کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې اسلامي امارت د داعش مسله کنټرولولی شي.
متاسفانه چې د ځینو نړیوالو هیوادونو هغه فشارونه چې په اسلامي امارت یې راوړي او یا هغه نه همکاري چې افغانستان سره لري او یادا سي د افغانستان اساسي کنګل کړي د داعش ته مورال ورکو د دښمنانو ته مورال ورکو هغوی یو حد سوال چې هغوی تحرکات شروع کړي خو د اسلامي امارت وی خو ځواکونو د هرڅ کنټرول کړو د افغانستان په شرط کې چې د نامنۍ څوپی کې وسوي خو الحمدلله ډیر زر کنټرول شوی او په مرکز کابل کې ډیر زیاتې د سشي شند شوی. موږ دنیاوالو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د هیڅ په ګټه نه ده. د افغانستان په حکومت فشار راوستل د هغه چا په ګټه دي چې هغه هم د افغانستان لپاره خیر نه غواړي او هم د دنیا لپاره نه غواړي. د داعش موضوع د افغانستان اسلامي امارت کنټرولولای شي، کنټرول کړی ده او په دې برخه کې ډېر مثبت لاسته راوړنې لري. د دې نه مخکې هم د هغوی څو مراکز چې هغه لمنځه ولاړو څو کاله مخته او اوس هم چې هغوی څومره امادګي نیولې وه هغه امادګي په سلو کې 98% خونساس وه، شنډه سوه. همداسې د راتلونکي دپاره هم مخه امادګي لرو او هغه ژمنه چې موږ کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي موږ په هغه ژمنه ولاړ.
د افغانستان د چارو کارپوهان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سرګندونو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې اسلامي دولت یې داعش په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت څخه ګټه اخیستي او یو ځل بیا د ډله غښتلې شوې ده.
دومره چې داعش اوس مسله شوې حتما آسیای میانه، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان به تهدید کېږي. د روسیې تشویش د پاوم ورله او جديده حتما دا کار به عملي کی.
د پوندي چارو کارپو ایسو پامین زازیا وی چی هغه چې په افغانستان کې د تروریزم د خپرېدو پړاندې خلی لري باید پوښی چی د دغه پدیدی ریخي د نه په افغانستان کې نشته دي.
او په افغانستان کې د تروریزم نه ځالښت او نه دلته تمویل کوونکې تجهیز کوونکې دغه جګړې افغانان دي. نه موږ دا امکانات لرو. دا خپل د سیمې وادونه او د نړیوالې ټولنې مشکل ده. پراس کې د امریکا، د نغو روسیې، پاکستان، ایران، هند چین او عربي وادونه ځکه چې په افغانستان کې موږ تجربه دا خودلې ده چې درې څلوېښت کلنه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده د دوی خپل منځي اختلافات دي او سلاوي دوی ورکي پیسې دوی ورکي د یو په مقابل کې خلک خصوصا افغانان استعمالیږي
یوسف امین زاویه وایي چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې هڅې کومې پیلې ته ونه رسېدلې نو لا هم ګواښونه شته او جګړه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسېدلې ځکه چې د په وینا نړیوالې ټولنې د جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سره مرسته ونه کړه امین زاویه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه هم په دې برخه کې مهم ګڼي او وایي چې موجوده ستونزې هم د همدغو سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو زیږنده دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي
په واشنگتن کې د شوزو د حقونو یو مدافع ډله نړیوال بانک څخه غوښتنه کوي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل سوی میلیارډونه ډالر ورپریږدي د غډلې د نړیوال بانک مخې ته په خبري کانفرنس کې وویل چې دغه پیسې باید ورکړل شي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغان شوونکو د روغتیايي چارو کارکونکو او د عامه خدماتو مامورینو ته معاشونه ورکړي.
وقت د طالبانو لرسیدو سره سم امریکا د 9.8 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانکي زیرمه کنګل کړي او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د 400 میلیون ډالر په ارزښت د کووید 19 پر وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندي کړې دي. لدی کار سره د حکومتي کارکونکو چې خزي هم پکې شامل دي په میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقونو بشپړ ملاتړ کوو څو په افغانستان کې د خونکو اړتیاوي پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقونو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملي شي.
نن په واشنگتن کې د ښځو د حقونو افغانو او امریکایي مدافعینو په دغه نړیوال ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لکه تر لګه مونږ کولای شو ډاکټر لاسکو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړ شي چې په دغه ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکونکو او خونکو ته ورسیږي. مونږ باید د دې لپاره لار ولټو ځکه مونږ په ټوله نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې مونږ یې نه خوښو، خو د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15,000 افغان خوونکو د انجمن د بیړنۍ غوښتنې ته د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټولې شوې چې تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی وو.
مشهد مو تقریبا د دوه میاشتې کېږي یې سیوا غوښتنې ته خسته او ځینې معلمان چې دغه مشهد بیا خپل د خپل کور ورځنی خرڅ په اجرا کوي. اته معلمان وسته تر رسیدلې د فقر سره مخامخ دي.
د نړیوالو یو اندېښنه دا ده چې دا پیسې هسې نه د طالبانو لاسته ورشي.
دا پیسې کېدای شي د ګرځنده ټلیفونونو لارې خلکو ته ورکړل شي. داسې میکانیزم چې ښوونکو ته مستقیمه معاشونه ورکړل شي پرته له دې چې دا د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لارې ورکړل شي. د مستقیم تادیې نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا ترسره کېدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولې وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پوخانی چارواکي ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه 9 میلیارډ ډالر پرې خودل د امریکا د قانون خلاف دي.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معامله کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی هیله خودلی چې امریکا به د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه تداوم ورکوه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لنړی څخه غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دغه هواد د هوایی شرکت پی آی ای د ټیکټونو بیه 2000 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. په پی آی ای نیوکه کېږي چې د افغانستان له وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په افغانستان د طالبانو واک پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټوله نړۍ ته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره اپیلونه کوي. خدایاد هواد هوایی شرکت پی آی ای د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو ټیکټ د 1500 امریکایي ډالرو نه واخلا تر 2000 امریکایي ډالرو پورې خرڅوي. دا بیا د عادي ټیکټ نه 300% زیاته ده. هارون خان د کراچۍ نه اسلام آباد ته د پی آی ای ټیکټ اغستو د پاره راغلي دي.
کابل کې سماکار دې زدل ته ټیکټ لپاره راغلي ما پہله مو غتلو $200 باندې ټیکټ اوس $1500 باندې ټیکټ شوې دي. اوسه ټینشن کې ما سنگ ځان اورا سم کابل تا زما جیب دمرا گنجائش نه راکې.
اسلام آباد او کابل ترمنځ هوائي سفر نږدې 50 منټه دي. خو د دې ټیکټ د اسلام آباد نه تر امریکای سفر نه هم زیات دي. او کڅوک پی ای ل خو د کابل نه اسلام آباد ته سفر کول غواړي نو 2.5 لک پاکستانی روپو نه تر 3.5 لک روپو پورې په ټیکټ به مصرف وي. د ټیکټونو کاروبار کونکي یا ټریول ایجنټ محمد عرفان خان وای دا خبره ټیک ده چې د افغانستان حالات معمول تر مخه نه دي. خو د دې خراب حالات او ګټه د پاکستان هوایی شرکت ترسي
پیسې بنانا جو ہے وہ
دا سه حالاتو کې هر یو کمپنی باغواړي چې مالی ګټه پورته کړي او پی آی ای هم دا سه کړی دي. د پی آی ای په مقابله کې د افغانستان کامیر ټیکټ 2.5% کم دي. خو پی آی ای دا ګټه دا اورسه دا افغانستان نه بار ملکانو وته د پاره زیات استعمال د پی آی ای کړي وو.
د پاکستان هوایی شرکت باندې دغه تورونه لګي چې دوی د افغانستان وضعیت نه ګټه پورته کوي. خو د پی آی ای ویان عبد الله حفیظ خان دغه تورونه ردوي او وای په افغانستان کې طالبانو واک پس یاد هواد د نړۍ اکثر له هوادونو لخوا د جنگ په حال یا وارزون ګرځول شوی دی. او کم ځای چې وارزون او ګرځول شي نو بیا یو هوایی شرکت هلته عادي الوتنې نشي کولی. د چارټرډ فلایټس لوجه اوس عادي الوتنې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ نه کیږي. خو اکثر لا چې چا دومره ګران ټیکټ اغسته هم وي هغه د کابل سفر د پاره سورزه په اسلام آباد کې انتظار هم کوي.
ټیکنیکلی کابل ایئرپورټ
جو افغانستان کې روان حالاتو کې مونږ سره بل سالار نه و ځکه مو چارټرډ فلایټس پیل کړل. افغانستان لخوا په مونږ د تنقید کیږي چې پی آی ای ټیکټ د افغانستان کام ایئرلاینز نه زیات دی. وجه دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ زپدی هیواد ته ځي ځکه زمون لخوا په دې زیات خرچ راځي. بلخوا کامیر پاکستان ته راځي کوم چې د یو معمول فلایټ وی.
پاکستان ته د افغانستان نه اکثر زده کوونکي او عام خلک راځي خو اوس د پی آی ای ټیکټ د دوی په وس کې نه دی پاتې شوی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د میرلین ایالت د مرکز بالتیمور په یو باغ واش کې د کووید نونس د دلتا نوی ویروس څخه د ځنګلي ژویو او څارویو د خوندي ساتلو په منظور هغوی ته د کووید واکسین لګول کیږي. خو په دې اړه دا یو پوښتنه مطرح شوې ده چې آیا واقعا د واکسینو تطبیقول وحشي او ځنګلي حیواناتو ته ګټه رسولی سي او کنه. په دې باره کې د امریکا ژغ د خبريالي ویرونیکا بالدیراس ایګیسی ساس رپورټ ده ستاسو پام را اړوم.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو له اویاو نه زیاتو باغ وحشونو کې په ځینو وحشي او ځنګلي حیواناتو کې دلتا نوه مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او باغ وحشونه له ډېرې مودې تړل کېدو وروسته اوس بیرته د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. ساینس پوهان وایي هیله لري چې په امتحاني توګه به ځینو ځنګلي ژویو او څارویو ته د کورونوس د واکسینو د تطبیق کولو په وسیله د ډلټا د کورونوس ویروس په مقابل کې د دغه وحشي حیواناتو د بدن د معافیت او مقاومت توان زیات شي. خو یو شمیر څارونکي د حیواناتو په مقابل کې د دې واکسینو د موثریت په اړه پوښتنې لري. ساينس پوهان وایي چې دوی هم تر دې زماله په یقیني توګه نشي ویلی چې آیا واقعا به ګټه ورته ورسی او که نه. تیره میاشت په لږ تر لږه نه غټو پیشکو او وحشي حیواناتو کې د ډلټا ویروس مثبتې علامې او نښې کشف شوې وې. خوشبختانه چې دا نه واړه غټې ځنګلي پیشکې اوس د معمول سره سم خوراک کوي او عمومي وضعیت هم ښه دی. د سیمتسونین د ملي باغ واش ساتونکي ګریګ سافو په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
There's not a treatment for COVID itself. So our veterinarians started treating with antibiotics. There were pain meds given and anti-nausea and appetite stimulant.
په خپل د کوېټ علاج لا نه دی موجود. زمونږ ویټرنرانو څارویو ته هغه بایوټیکس د واګانی ولګولې چې معمولا د دردونو د رفع کولو او د نازیا یا د زړه د بدوالي او هم د هاضمې د پیاوړي کولو په خاطر ناروغانو ته ورکول کیږي. په سمه توګه نه پوهیږو چې دا حیوانات څرنګه ناروغ شو.
The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus, and so things do get out around your masks.
نوموړی وايي په اغلب ګومان د باغ واش د ساتونکو له جملې نه یو کس چې د کونونس اوبایل لرله خو ظاهري علامې پکې نه وي موجودي د ځنګلي حیوانات ته د ناروغي خپره شوه، ځکه چې دا ویروس د هوا له لارې نورو ته سرایت کوي. که یو چا ماسک اچولی هم په بشپړ توګه د سرایت مخنیوي امکان نه لري. ساينس پوهان وایي چې د دوی تخنیکی عمله له مخکې نه روزل شوې ده او د دغو حیواناتو او څارویو سره بلد دي. په بالتیمور کې د میرلند د باغ واش د څارویو د روغتیایي خدماتو او کنزرویشن د تحقیقاتي مرکز امیر ایلن برانسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
Something like a stick at first to just push a little bit on the animal for some pressure, and then they move to something like a needle with a cap on it.
ستنه په دې شکل لګول کیږي چې لومړی په یو لکړ باندې حیوان خورول کیږي او یو څه فشار پر بدن باندې ورېږي. بیا یو داسې ستنه لګول کیږي چې سره باندې چې حیوان آرام شو، نو بیا اصلي ستنه په قرار قرار لګول کیږي په څو مرحلو کې سرته رسیږي. د متحده ایالاتو د زویټس د دوا سازۍ شرکت په وړیا توګه باغ واښونو ته د کوینونس یو لزر ډوزه واکسین په وړیا توګه ورکړی دی. د اکتوبر په میاشت کې د واورو یو پړنګ چې د کوینونس د اوبای ویروس مثبت نښې پکې راښکاره شوې ناروغه شو او د جنوبي داکوټا د ایالت د ګریټ پلینز یا د سترو دښتو په باغ واښ کې بالاخره مړ شو. د بالتیمور د باغ واښ ساتونکي وایي هیله لري چې درې واکسینو په وسیله به د هغو ځنګلي حیواناتو ژوند خوندي او مسون شي، په ځانګړې توګه پړانګان او د واوره شرمخان چې نسل په متحده ایالاتو کې د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا ژمنه کړې ده چې د کووېډ 19 وبا ته په نړیوال ځواب ویلو کې مخکښي وکړي. تر دې نیټې پورې په نړیواله سطح څه باندې 110 میلیونه ډوزونه شریک کړي دي او څه باندې 100 هیوادونو ته څه باندې 500 میلیونه نور برابروي. امریکا د هیڅ ډول تلافي لپاره غوښتنه نه کوي او د دغو بسپنو پورې هیڅ شرط نه دی تړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تامس گرینفیلد تایلند ته د تازه وخت د سفر په وخت کې اعلان کړل د هغو کسانو په شمول چې په زور مجبور شوي دي له تاوتریخوالي او تعقیب نه خپل هیواد پرېږدي، د برما خلکو ته څه باندې 50 میلیونه ډالر مهمه بشري مرسته برابروي. برسره پر دې سفیر تامس گرینفیلد 15 میلیونه ډالر نور مرسته اعلان کړه چې د کووډ 19 په مبارزه کې د تایلند سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس څرګنده کړه دغه بودیجه د بشري ضرورتونو د زیاتېدو په مهم وخت کې راغله او د تایلند او برما د دواړو خلکو په ژوند باندې د کووډ 19 د تاثیرونو د کمولو سره به مرسته وکړي. سفیر تامس گرینفیلد ویل د مرستې پاتې کڅوړه به چې 50 میلیونه ډالر کېږي د برما خلکو ته مهمې بشري مرستې برابرې کړي. دغه پیسې به هغو خلکو ته هم ورکړی شي چې د نظامي کودتا په درشل کې بېځای شوي دي او مجبور کړی شوي دي چې له تاوتریخوالي او تعقیب نه وتښتي.
سفیر گرینفیلد ویل 50 میلیون ډالر بشری مرسته به د بین المللي او غیر دولتي سازمان انډوالانو لپاره په مستقیم ډول په استراري خوړو په ژوند ژغورنه په اساسي روغتیا د سکولو په پاک او بو په علمي توګه د ناروغي او د خبرېدو په مخنیوي او د روغتیا ساتنې په پوها باندې ولګول شي. په دې کې وسو زره مهاجر او دننه په هیواد کې د بیزا شو خلکو په شمول لبرمانه راغلي بې وزله خلک شامل دي. دغه منابع به تالنت غیر دولتي موسسو او بین المللي سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دواړه به د کووید 19 ستونزې ته ځواب ووایي او د بې وزله خلکو ضرورتونو ته به په خاصه توګه د تالنت په سرحدي سیمه کې ځواب ووایي. دا دلته او په درسته نړۍ کې ډیر سخت وخت دی او زه د تایلند له خلکو نه غواړم چې په دې پوښي امریکا بل تاسو سره ولاړوي. امریکا له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړي چې په سخاوت ماندانه توګه د برما د خلکو عاجلو بشري ضرورتونو ته ځواب وای او ملاتړ وکړي. منګل بین مللي ټولن له نور غوښتنه کوي چې د موږ سره یو ځای شي د کووېډ 19 په مبارزه کې زیات څوکلو او دغه وباته په تایلند او په سرتاسری نړۍ کې خاتمه ورکړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.